آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی، چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې کېږي. نن یک شنبه ده، د 1415 کال د هوت د میاشتې 28 ده، چې د 2018 کال د مارچ د میاشتې د 12 سره برابر ده. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو په خبرونو سربیره د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته ووایي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی وایي چې په افغانستان کې د ډیرو بریدونو مسؤلیت طالبانو اخیستی دی، او دا مهمه نه ده چې د بریدونو تر شا د کومې ډلې نوم یاد سي. د حکومت څېړنې ښیي چې د افغانستان په خاوره کې اکثره بریدونه د ډیورند د کرښې په بلې غاړې کې پلان شوي دي. افغان استازی محمود سکیل ویلي که څه هم چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یاد بریدونه غندلي، خو د بریدونو عاملین او پلان کوونکي له خوندیتوب څخه برخمن دي. سکیل د پاکستان د حکومت لخوا د ډیورند پر کرښې د پرتو دروازو بندول هم وغندل، او یادونه یې وکړه چې اسلام آباد د افغانستان له ځمکني بشپړتیا څخه سرغړونه کړې ده. د بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادمی چې یاماتو په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د حل او اقتصادي ودې لپاره د دغه هیواد غښتلی سیاسي نظام او نړیوال مالي ملاتړ ته اړتیا لري. تادمی چې یاماتو دا خبره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وکړه. نوموړي په عین حال کې د افغانستان د موجوده امنیتي حالاتو په اړه هم اندېښنه وښودله. د سوریې په پلازمینې دمشق کې په دوو چاودنو کې چې په یو زیارت په نشه سوی دي، لږ تر لږه 6 زیارت کوونکي چې زیاتره یې د عراق خلک دي وژل شوي دي. په دغه چاودنه کې چې د شنبې په ورځ وسوه 130 کسان ټپیان شوي هم دي. د چاودنې په ځای کې د سریانانو بسونه په عکسونو کې تباه شوي ښکاري، چې تر څنګ یې د سترګو عینکې، ګرځنده ټلیفونونه او د معلولینو څوکۍ په وینو لړلي دي. سمدستي د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دي منلی، خو د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو او سني افراطي ډلو پخوا دغه ډول بریدونه په عراق او سوریه کې د شیعهګانو په زیارتونو کړي دي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد وایي چې په سوریه کې د متحده ایالاتو ځواکونه یرغلګر دي، او هغه تر اوسه دې ته انتظار دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد به جنګ د هغه لومړیتوب وي انتظار کوي. د رایټرز خبري اژانس د راپور له مخې اسد وویل چې هغه د ټرمپ ژمنه کتلي او ویلي ده چې په سوریه کې به ویلي چې په سوریه کې به د اسلامي دولت د ډلې پر ضد به جنګ کوي. په سوریه کې د اوباما حکومت پالیسي دا وه چې د هغو یاغي ډلو ملاتړ وکړي چې د بشر اسد پر ضد به جنګېدل، او هغه یو غیر قانوني مشر بله. اسد د چین یو ټلویزیوني شبکې فاینکس ته په مرکه کې وویل موږ تر اوسه د خبرو پرته حقیقت تروسه پاکیکت کې تروسه کوم اقدام نه دی لیدلی، او موږ هیله کوو چې د امریکا نامه حکومت به هغه څه عملي کړي چې موږ اوریدلی دي. د امریکا متحده ایالات په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د جګړې مشري کوي. دې اونۍ د امریکا د په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو اعلان کړی و چې د عراق کمپاین او د ترکیې واشنگتن د متحدینو چې انکرای خطر بولي ترمنځ د یو احتمالي نښتې د مخنیوي لپاره به په سوریه کې 400 اضافي عسکر ځای پر ځای کړي. د هلند حکومت په هغه هیواد کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر الوتکې ته د کښېنستو اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوي ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولو داوش اوغلو پرون د هالند روتردم ښار ته سفر وکړي، خو څوالته د میشتو ترکی وګړو سره د ترکیې د ریفرندم یا ټول پښتنې په اړه خبرې وکړي. دغه ټول پښتنه د ترکیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه کیږي چې له مخې به ولسمشر رجب طیب اردوغان واک لا ډیر کړي. د هالند حکومت وایي د ترکیې چارواکو د ورتلو مخه په خپل هیواد کې د ګډوډۍ او امنیتي دلایلو له کبله دغه مخه نیول ده. دا کار وروسته له هغه سبب دی چې په ترکیې کې د سیاسي کمپاین پر مهال د ترکیې مهاجرینو ته د ترکیې مخکښ جمهور رئیس طیب اردوغان خپل د ناټو غړي هیواد ته د نازیانو باقیات لقب ورکړ. دغه شخړه تېره شپه هغه مهال نوره هم زیاته شوه چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ته په روټردم کې د ترکیې کونسلګری ته د ننوتو اجازه ورنکړل سو او پولیس دای منع کړ. دا په داسې حال کې ده چې زرګونو زره د ترکیې مزارشانو د ترکیې بیرغونه رپول چې دغه وزیر وویني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوی نه غواړي چې د هالند سفیر په انکرا کې د رخصتۍ وروسته د څه وخت لپاره راسي. درنو دونکو، تاسو د نړۍ او د سیمې خبرونه د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی رپورټ ته. درنو اوریدونکو، د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو په وینا په دې هېواد کې 3 میلیونه محتاط کسان ژوند کوي چې له دې ډلې 850 زره یې ښځې دي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 110 مرکزونه فعالیت کوي چې په 80% کې په نشه یي موادو د ښځینه معتادو کسانو درملنه کیږي. د امریکا ژغ خبریالې لیمې نیازی په کابل کې د نشه یي موادو د ښځینه معتادو کسانو د درملنې یو مرکز ته تللې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په کابل کې د مخدره توکو د معتادینو کسانو لپاره د ښځو او ماشومانو د درملنې او بیا رغونې مرکز له جوړېدو څخه 3 میاشتې کېږي چې تر دې دمه یې د 14 ښځو درملنه کړې ده. دا سل بستریز مرکز چې د کابل ښار په خوشحال خان مینه کې موقعیت لري، دا مهال پکې پر نشه یي موادو اخته شوي 120 ښځې بستر او تر درملنې لاندې دي. 22 کلنه صالحه 15 ورځې کېږي چې دې مرکز کې بستر ده. هغه د دې له امله چې خاوند یې په ایران کې معتاد شوی و او له دې کار څخه یې لاس نه ستلو موتاده شوله. صالحه را تخپل کیسه داسې وکړه.
زه شواسه شریمی متادو، زه کم وقتی زه متاده شو میره میدیر مخی متادو شوای و خوام پیران که زه خبر نام بیادای متادو بیادیر پس مو کم 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 مو ایده نا پرت خوال برخونه نا جگر خونه نا پر خون با ما جگر خون با ما ایچ سنه دا سنه دا بس خوال موشتی موشتی نپریده زم نپریده بخوای موشت پردر دست غمگی نواما میره دی طرف غمگی نواما شپا ورز بناوام پرگر پرو سختاکی و پردر بیچ خوال مو به مواله نه پر دیور مستر کو بیا وڅکال بیا مستر کو بیا وڅکال ورته بیا بستر کو بیا وڅکال
له صالح سره په دې مرکز کې درې ماشومان هم ژوند کوي. خاوند هم د معتادینو په وروختون کې بستر دی. د کابل د مخدره توکو د معتادو کسانو لپاره د خزو ماشومانو د درملنې او بیا رغونې د مرکز سرپرست ډاکټر زکی حسنی امریکا غکته وویل دا چې خزې په مخدره توکو روغ دي کیږي ډیر لامل نه لري. چلې دې ډلې کورنۍ او ټولنیز ستونزې او همدارنګه د کورنۍ خراب اقتصادي وضعیت مهم ملونه دی. میرمن حسنی په دې اړه وویل
ما نه میتونیم از یک بود نور در نظر بگیریم.
خزی لسو اړخونو کولای شي معتاد شي. ټولنیز ستونزې دي چې خزی معتاد او همدارنګ خاوندان ښه اقتصادي وضعیت نه لري. خاوندان په خپل معتاد وي او دوی او ماشومان هم ورسره معتادیږي. موږ دلته داسې پیښې هم لرو چې خزی او ماشومان په زور د خاوندانو لخوا معتاد شوي وي. په افغانستان کې د 3 میلیونه معتادینو له ډلې زیات شمېر هغه معتادین دي چې په مستقیمه توګه په مخدره توکو نه دي شوی، بلکه په چاپیریال کې د هغو کسانو لخوا چې مخدره توکي استعمالول معتاد شوي او زیان ورته رسیدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه هېواد کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او بیکاري د دې لامل کیږي چې اکثره معتادین له درملنې وروسته بیرته پر نشه یي توکو اخته شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2 شپږ نوي FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتیش جان ساپکو وایي چې که په افغانستان کې د فساد مخه ونه نیول سي نو یاد ستونزه به دغه هیواد راتلونکی له منځه یوسي. ساپکو چې له امریکا ژغ سره یې په یوې ځانګړې مرکه کې خبرې کولې د افغانانو په حواله وویل چې فساد د خلکو د ورځني ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده، خو آیا د فساد په له منځه وړلو کې افغانستان او متحده ایالات یو شان دریځ لري؟ د دې پوښتنې جواب په مرکه کې واوري.
د سیګار د تیر کال راپورټ وایي چې د افغانستان په سیستم کې اداري فساد د امریکا هڅو ته تاوان رسولی دی. په افغانستان کې یو شمېر خلک په همدې باور دي، خو یو شمېر نور وایي چې په دې کې امریکا هم ملامته ده، ځکه په میلیاردو ډالر یې افغانستان ته د مرستو په ډول ورکړل خو د څارنې او حساب او کتاب غم یې نه و خوړلی. تاسې دا ملامتیا په دواړو اړخونو باندې څنګه ویشئ؟
زه فکر کوم چې دا ډېر ښه ټکی دی. لکه څنګه چې موږ او تاسې مخکې په دې بحث وکړ، ما له ځان سره د هغه رپورټ یوه نسخه راوړې ده چې تاسې د اداري فساد په اړه یادونه وکړه. دا د نورو رپورټونو اوله برخه ده. ستا خبره بالکل سمه ده چې متحده ایالاتو په غیر قصدي او غیر عمدي ډول په دې ستونزه کې لاس درلود. متحده ایالاتو زښتې ډېرې روپۍ په ډېره بیړه یو کوچني هېواد ته ورکړلې او ډېره کمه څارنه ورسره ملګرې وه.
په افغانستان کې اداري فساد د امریکا له مداخلې سره سم پیل شو. او له پایل رئیس چې څومره وخت پر تیرې ده هماغومره زیاتېده. ستاسو دفتر د څارنې او اصلاحاتو په اړه څه ډول اقدامات وکړل چې دا میلیاردونه ډالر مرستې په ځای ولګېږي؟
د متحده ایالاتو کانګرس په دې پوه شو چې دلته یوه ستره ستونزه شته ده. له بده مرغه هغوی زما دفتر تر 2008 میلادي کال پورې نه و تاسیس کړی. د جګړې 8 کاله تیر شول چې دا دفتر جوړ شو.
نو دا غټه خلال همدې عمله منځ راغلې وه؟
هو، دا ستره خلا له همدې نه راپیدا شوله. زما دفتر له یو څه وخت نه وروسته منځ ته راوستل شو او ما تر 2012 کال پورې دا وظیفه په غاړه نه واخیستې. زموږ دفتر د کانګرس له خوا نه له دې عمله تاسیس شو چې کانګرس ته دا معلومه شوله چې په افغانستان کې زښته ډېرې پیسې ضایع کیږي او دا ټولې پیسې د اداري فساد له امله نه وې رادرکه شوې، بلکې صرف او صرف د پیسو ضیاع وه.
ښاغلی سابکو، ستاسې په راپورټ کې یو څه وړاندیزونه او موندنې شته دي. د افغانستان حکومت دغو وړاندیزونو ته په څه ډول ګوري؟
موږ هیله من یو چې هغوی نور هم ډیر څه وکړي، خو هغه څه چې ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د هغوی ټیم په دې اړه کوي موږ پرې ډیر قانع یو. ما تیر ځل په خپل سفر کې د خپل رپورټ نسخې ولسمشر غني ته ورکړلې. ولسمشر غني څو ځلې له دغه رپورټ نه په خپله اداره کې استفاده کړې ده. د خپل ادارې له غړیو او د کابینې له وزیرانو سره یې پرې بحث کړی دی. شراکت دواړو خواوو ته ضرور وي. دواړه حکومتونه، متحده ایالات او د افغانستان حکومت، باید ښه شریکان وي. دا حکومت ښه شریک دی او هڅه کوي چې د اداري فساد خلاف مبارزه وکړي.
آیا تاسو په دې باور یاست چې د افراطیت، مخدره موادو، د تجارت او په افغانستان کې د اداري فساد ترمنځ اړیکې شته دي؟
بالکل. د مخدره موادو تجارت د یاغیانو او افراطیانو ملاتړ کوي. اداري فساد هم له یاغیانو سره مرسته کوي او موږ د دې شواهد لرو. موږ دا لیدلی دي. موږ د هغوی ترمنځ په لیدنو کتنو خبر یو. موږ د یاغیانو او د مخدره موادو د تجارانو ترمنځ په مجالسو او مباحثو باندې خبر یو.
تاسو په کانګرس کې په دې نږدې وخت کې استماعي غونډه لرله. هلته تاسو وویل چې په کار د ولسمشر ټرمپ د اداري فساد خلاف جګړې ته په افغانستان کې ترجیح ورکړي. دا مو هم وویل چې د افغانستان د حکومت لپاره اداري فساد تر طالبانو هم ستر دښمن دی. هغه وړاندیزونه چې تاسو کړي دي د هغو په اړه تاسو ته د مرستې ډاډ درکړل شوی دی؟
په متحده ایالاتو کې نوی حکومت لا نوی دی، له ډېرو موضوعاتو او مسایلو سره مخامخ دی، خو ما تر اوسه پورې د دوی نوې پالیسۍ نه دي لیدلې. هغوی اوس د پالیسیو د جوړولو او انکشاف په حال کې دي. زه هیله من یم چې هغوی به هغه وړاندیزونه چې تاسې ورته په استماعي غونډه کې اشاره وکړله په نظر کې ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرې اترې. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاسو په مکړی دی رپورټه. د کونړ په ولایت کې لدبولسم ټولګي فارغ انجونی وایي د معارف اداره په شزینه ښوونځي کې کار نه ورکوي. دوی وایي په نږدې ټولو شزینه ښوونځیو کې د تدریس چارې نارینه ښوونکي پر مخ وړي، خو د معارف اداره وایي چې دغه ستونزه په اوږد مهال کې حل کېدای سي. ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ لري.
نګینا او د هغې شپږ نورې ملګرې دوه کاله وړاندې په کونړ کې د ښځینه ښوونځي لپاره د ښوونکو په توګه ګمارل شوي، خو تر اوسه لا خپل دغه ارمان ته نه دي رسېدلي. هغه وایي د معارف اداره په لوی لاس د ښځینه ښوونکو ګمارل نه غواړي، ځکه خو دا لویه ستونزه همداسې په ځای پاتې ده.
بیا هغه امتحان کې موږ کامیاب شولو، شپږ نفر یو، شپږ نفر موږ کامیاب شولو. دلته احکام یې راکړه، خو دلته چې مکتب ته راغلو دلته اوس استادان هېڅ دغه ونه کړو، د مکتب نه نه وتل او ښځو ته اجازه نه ورکړه چې دلته معلمان شي. موږ هماغې کار باندې اوس همداسې پاتې.
د نګینې په څېر به سلګونه چې په ښځینه ښوونځیو کې د معلمۍ لیواله دي، خو چانس په لاس نه ورځي. په ښوونځي کې د ښځینه ښوونکو له نشتون او لوړو ټولګیو ته ورتلونکي نجونې ډېرې په کورونو کېني، ځکه نه غواړي نارینه ورته تدریس وکړي. د یو لسم ټولګي زده کوونکې نوریا همدا باور لري.
کومې جونې غټې شي لرنو هغه د خوانه اجازه نه ورکول کیږي چې سړی ورته
هغه وی لومړی سره د ټولګیوالو شمیره ل 500 پورته و، خو اوسې په ټولګي کې لنمایي ډېری په کور کې نستلې دي.
موږ غواړو چې زموږ په مکتب کې جونې مقرره شي چې موږ د خپل درسونه راکې خزم کولای شي چې د خپل خويند د خپل لورګان ته درسونه ورکي، او موږ د سړی نور نه غواړو. سړی نه وزي مکتب نه وزي معلمان، او د ښځو ته اجازه نه ورکوي چې مکتب کې د درس ورکي د وی معلمې په صفت باندې.
خو دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟ د کونړ د معارف رئیس جمال الدین حسنی وایي د جینکو په ښوونځیو کې برحاله نارینه استادان نشي لرې کولی، بستونه حل خالي کېدای شي چې نارینه معلمین تقاعد شي.
د زر حلېدو په هغه صورت کې کیږي چې موږ ته کافي بستونه د وزارت معارف له خوا نه راکړی شي. دغه معلمین چې دا استخدام شوي دي د قانون په چوکاټ کې راغلي، دا موږ نشو کولی چې د غیر قانوني موږ دا لرې کړو، ځکه چې هغوی هم حق دی په دې کې. نو دغه مشکل شته دی، خو موږ به کوشش کوو چې او دا یوه مهمه خبره ده چې د جنکو په مکتب کې که جنکۍ معلمین نه اوسي، زه فکر کوم د جلب جذب د جنکو به بیتي شکل وي.
هغه وایي د کونړ په مرکز او درې نورو ولسوالیو کې څه نا څه ښځینه ښوونکي ګمارلي، خو په ډېرو هغو کې نارینه معلمان زده کړې ورکوي. ښاغلی حسنی زیاتوي چې د سږ کال لپاره نیت کړی چې د کونړ په کچه تر 300 ښځینه ښوونکي د نهه میاشتني قرارداد په بڼه وګماري تر څو ستونزه یو څه راکمه شي. خو د ډېرو خلکو غوښتنه دا ده چې د پوهنې وزارت او ولایتي چارواکي دي د اوناسو په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي وګماري، که نو د دې نسل یوه لویه برخه به له زده کړو لرې پاتې شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان پر یوه لوی پوځي روغتون تر برید وروسته یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې ځینې شبکې په افغانستان کې د داعش ډلې ملاتړ کوي. دوی وایي چې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون برید د یو منظم پلان له مخې تر سره سوی دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
د کابل د تیرې اونۍ برید له هغو بریدونو سره توپیر درلود چې د اسلامي دولت ډلې په تیر وخت کې کړي دي. تیر بریدونه په نسبي ډول ساده وو، ځکه چې د خلکو په هغو لویو غډو شوي دي چې د ځانمرګو بریدونو لپاره یو آسان هدف و. خو څېړونکی بارنیټ روبین وایي چې د تیرې اونۍ برید لا زیاتو پیچلو کشفیاتو او د مخه پلان جوړولو ته اړتیا درلوده.
دا یو پرمختللی او د معلوماتو پر اساس رامنځته شوی یو برید و. دا ښایي چې هغوی وکولای شول چې دغه روغتون سروې کړي او د ننوتلو لارې چارې معلومې کړي، خپل چاودیدونکي مواد کابل ته دننه کړي، د خپل هر شي د ځای په ځای کولو لپاره یو ځای ولري، د ډاکټرانو په څیر مناسب کالي یې ترلاسه کړي او داسې نور.
همداراز دغه برید د کابل دننه د هغو شبکو شتون ښیي چې د دې ډلې ملاتړ کوي، یعنی هغوی لږ تر لږ په خپلو هغو هڅو کې یو څه بریالي شوي دي چې خلک وګوري. زیاتره افغانان د اسلامي دولت د ډلې کړنې خورا بې رحمه او له خپل فرهنګ سره پردی ګڼي. خو شنونکی انتظار خادم وایي چې بیکاري او ښه معاش د هغو پخوانیو جنګیالیو د جلبولو لپاره په زړه پورې عوامل دي چې اوس بیکاره دي.
In Middle East you see that
تاسو ګورئ چې داعش په منځنی ختیځ کې د ډوډۍ په بدل کې جګړه مار ګماري. په افغانستان کې هر هغه جنګیالي ته ډېرې پیسې ورکوي چې له دې ډلې سره یو ځای کیږي. هغوی خپلو جنګیالیو ته زیات معاش ورکوي چې ټوپک اخلي او جګړه کوي.
د ټولنیزو رسنیو او په ختیځو ولایاتو کې د یو اف ام راډیو د خبرونو له لارې پیغامونه هم له دې ډلې سره د خلکو په ګمارلو کې مرسته کوي. د امریکا پوځي قماندانان ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډلې د ناټو او افغان عملیاتو په نتیجه کې سیمې او جنگیالي له لاسه ورکړي. خو شنونکي وایي چې دې ډلې له شرایطو سره ځان عیار او خپله ستراتیژي بدله کړې ده. بلوري ته د دې ډلې ګواښ ښایي د روسیې، ایران او نورو په څیر سیمه ییز لوبغاړي دې ته هڅوي چې د یو سیاسي حل لپاره له طالبانو سره کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د دې خبرونې یو مرکه. څه باندې یوه میاشت کېږي چې پاکستان د دهشتګرو د نیولو دپاره عملیات شروع کړي دي. پولیس د دهشتګرو په ګمان افغان مهاجر او د سیمې اوسیدونکي پښتانه نیولي، وهلي او توقیف کړي دي. د بلوچستان څخه کوم 1500 افغان مهاجر کورنۍ مجبور کړی دي چې بیرته افغانستان ته ولیږي. موږ د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا د ملي عوامي پارټي د غړو سره مرکې کړي دي.
د سباندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن د دروازو بندولو د ډیورند کرښې د دواړو غاړو د ولسونو ستونزې نور هم زیاتې کړي دي. دواړو غاړو کې تجارتي کاروبار بند او ډیر زیان دغه ولسونو ته رسېدلی دی. ناروغان، ښځې، ماشومان او سپینګیري په دې هیله دي چې رهبران به یې دا ستونزې حل کړي. د پاکستان مقاماتو د دهشتګرو د حملو په تیره بیا د سن په ایالت کې په زیارت کې د حملې نه وروسته په ملک کې د تروریستانو ضد عملیات پیل کړي دي او په دغه لړ کې د افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک دروازې بندې کړي دي. د پاکستان پولیسو د دهشتګرو په ګمان افغان مهاجر او د سیمې اوسیدونکو پښتانه نیولې دي، توقیف کړي دي او وهلې دي. د بلوچستان نه کوم 1500 افغان مهاجر کورنۍ دې ته مجبور کړی شوی دي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. افغان مهاجر او ټول پښتانه د سیاسي ګوندونو د رهبرانو، قومي مشرانو او بانفوذو کسانو نه توقع لري چې د دوی د ستونزو غم به وخوري چې وقار او حیثیت خوندي شي. خو د عوامي نېشنل پارټي غړی لطیف افریدی وایي چې د پاکستان د پاو سره د هیڅ زور برابر نه دی.
دا افغانانو سره چې کوم پولیس نیول او بندیخانو ته لیږل او پیسې ورش بډی رشوتونه ته اخیستل، عوامي نېشنل پارټي د هغې غندنه کړې ده. کمیټیانې جوړې کړې چې کوم د افغانانو د امداد ضرورت وي ورسره کوي. البته د تورخم یا د چمن په دغه چې پاکستان کوم ګیټونه جوړ کړل، نو په هغې کې خو دا ده چې د عوامي نېشنل پارټي نه وسرسي نه د پاکستان د فوج مقابله کولی شي. ټول واک اختیار د پنجابیانو سره دی، د پنجابیانو ټول واک اختیار د پاکستاني فوج سره دی او د ادارو سره دی. هغوی چې څرنګه وایي هغسې کېږي او د هغوی نم د عوامي نېشنل پارټي تنظیم او نه د هغې مشرتابه او نه موږ ټول دا اهلیت او دا صلاحیت لرو چې د هغې مخه ونیسو یا هغې ته ودرېږو. او افغانستان هم په خپله د جنګ سره مخامخ دی دا څلوېښت کاله. نو په داسې صورت حال کې چې څو پورې په نوي انداز باندې یو سیاسي تحریک راپار نه شي، نو یا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اړیکې ښې نه شي، نو په دې چې نه د مسلم لیگ او نه د پیپل پارټي او نه د نیشنل پارټي او نه د پښتونخوا عوامي ملي پارټي د هیڅ وس په دې کې نه رسي.
لطیف افریدی وایي که پښتانه ګوندونه لکه د محمود خان ګوند، د اسفندیار ولی خان ګوند، د مولانا فضل رحمان ګوند او د آفتاب شیرپاو ګوند لاسونه سره یو کې، نو د حل یو لار به پیدا شي، مګر ځان له ځان له یو هم سنی شي کولای. د لطیف افریدی وینا ده چې د خپل کوشش کړی دی چې د افغان مهاجرو او د سیمې د اوسیدونکو پښتنو سره ظلمونه بند شي، خو چندانې خوند نه دی کړی. نصر الله زیری د پښتونخوا د ملي عوامي پارټي غړی او د بلوچستان د ملي اسامبلی غړی وایي افغان مهاجر په خپل خوخه پاکستان ته نه دی راغلی. دوی د ملګرو ملتونو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د موافقې په اساس په پاکستان کې د اوسیدلو حق لري. دوی د روان عیسوي کال د دسمبر تر اخره پورې په پاکستان کې د اوسیدو قانوني جواز لري، نو د تورخم او د چمن د دروازو بندول یو غیر قانوني عمل دی. نو ځکه د بلوچستان اسامبلی د رایو په اتفاق پریکړه وکړه او د اسلام آباد د مقاماتو نه وغوښتل چې زر تر زره دي دغه دروازې خلاصې کړي.
ولی چې د پاکستان د نورو ملکونو سره هم بارډرونه شته، د هندوستان سره بارډر شته، د ایران سره بارډر شته، هر رنګه کړکیچن الله راغلي، لیکن هغه بارډران خلاص دي، تجارت کیږي، خلک زیو راځي. نو پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا غوښتنه وکړه په هغه قرارداد کې چې دا بارډران دي خلاصي، چې دا د انساني حقوق خلاف ورزي ده، نو دا حق دی د خلکو چې راسي بیرته ولاسي.
زیری وایي د دهشتګرۍ په نوم پښتانه نیول کیږي، بې عزته کیږي او د پښتنو دا کوم قتل چې روان دی دا د پاکستان د حکومت په خیر نه دی. پښتانه په پاکستان کې 1,55,000 کیلومتر مربع ځمکه لري، نو په پاکستان کې د اوسیدلو حق لري او باید چې حقوق خوندي شي. نصر الله زیری وایي که په پریکړو او فیصلو ونشوه، نو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ولس په زور د پښتنو حقوق اعاده کولی شي.
خود پختون خو د سیاسي ګوندونو د پریکړو او الوزلو باوجود نن د پاکستان مقامات ویل چې د ډیورن په کرکی د څلورو نو دروازو په جوړولو غور کوي او تر 2020 کال پورې به د تورخم او چمن په دروازو کې نوي ماشينونه نصب کاندي. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دربونه اوریدونکو تاسې په مکنی دی رپورته د سرپل ولایت ځینې شځوایي چې په لارو کې د نارینه ولخوا د آزار ازیت برسېره بل غټه ستونزه د غیر راجستر سیم کارتونو استعمال د نارینه ولخوا چې شذو ته د آزار او زورونی سبب کیږي. خو په دې ولایت کې ځینې خلک وایي چې د دولت وسلوال مخالفین هم د غیر قانوني سیم کارتونو څخه د امنیت د لا خرابېدو لپاره ګټه اخلي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري. د سرپل ولایت ځینې شځو وایي چې په لارو کې د شذو د آزار او ازیت برسېره بله غټه ستونزه د غیر راجستر سیم کارتونو استعمال دی چې د سړو لخوا و شذو ته ورکول کیږي. دا سیم کارتونه په بازار کې په غیر قانوني ډول خرڅیږي. د سرپل په ولایت کې برېښنا هجبار د امریکا ژغ رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې ټوله ښځې او نجونې د دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي.
و یکی از چالش های عمده که خانم ها داره آزار اذیت از طریق تلفن می باشه و همچنان افراد اشخاص هستند که از تلفن یا از سیم کارت استفاده سو میکنن و یگانه دلیلشان یا یگانه دلیلی که میخوان از سیم کارت استفاده کنن خاص به خاطر مزاحمت برای دختر خانم ها.
په دې ولایت کې د شذو د ستونزو برسیره یو عمده ستونزه د تلفن د لارې آزار او اذیت دی او د شذو او نجونو د مزاحمت سبب ګرځي. حبیبه د سرپل په ولایت کې مدني فعال غړی ده. دا وایي د دې مزاحمت څخه دومره پتنګ سوی چې ښځې مجبورې دي چې یا تلیفونونه بند او یا یې خاموشه کړي او یا یې د نارینهو څخه مرسته وغواړي چې د دوی دا ستونزه حل کړي. حبیبې و امریکا ژغ ته وویل
سیم کارت به طور بسیار قیمت ناچیز ده سرکو فروخته میشه، مردم ما هم از او استفاده میکنن، استفاده نادرست مگم به خاطر اذیت و آزار خصوصا قشر اوناس استفاده میکنن. حتی با خود ما شده که شبا نو وقت شب حتی برای ما از همین سیم کارت های که گرفته میشن بارها بارها شده که مزاحمت ایجاد کردن.
زخپله په دې مشکل اختیم. خلک دا ډول سیم کارتونه په بازار کې په ارزانه بیه اخلي او د خپلې ساتیری په خاطر شزی ازاروي او د شپې لخوا زیات دا ډول ټلیفونونه و مشته راځي او غیر قانوني سیم کارتونه مو نورو کورنیو ته ورکړي چې دوی استفاده ځینې وکړي. خو سوال په دې کې دی چې د دې ټولو مشکلاتو سره سره د دې غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو په بازار کې و امنیت ته څومره ستونزه هم ده. محمد نور رحمانی د سرپل د ولایت د شورا رئیس امریکا ژغته وویل چې په جګړه کې هم د غیر راجستر سو سیم کارتونو څخه کار اخستل کیږي. د رحمانی په قول ځینې ډلې د دې غیر قانوني سیم کارتونو د پلورلو له لارې د خلکو څخه پیسې اخلي.
سیم کارت ها خودسرانه یا غیر راجستر باعث بروز مشکلات های متعدد در جامعه امروز سرپل گردیده.
د سرپل په ولایت کې په خپل سر د غیر قانوني او غیر راجستر سو سیم کارتونو پلورل خلکو ته ډیر ستونزې پیدا کړې. قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسي نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې په خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.